بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د غبرګولي د میاشتې اتمه، د 1446 هجری قمري کال د زیحجې د میاشتې دوهمه، او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 9 نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اسلامي جمهوریت او دمان د هیواد اړیکو د پراختیا علتونه څه دي نومیږي. بیا به د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه د نیکمرغه واده په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې به تلپاتې خوشبو یو نیس پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوګوردونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudy.ir/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران او عمان په سیمه ایزو نړیوالو غږملتیاو ټینګار وکړ. د ایران پر ضد د ګواښونو د ختمېدا یوازینۍ لاره د اټومي وسلو جوړول دي، او اسرائیلو په حماس غورځنګ د دباو د زیاتولو غوښتنه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. اسلامی ایران او عمان هیواد په سیمه ایزو نړیوالو غږملتیاو باندې ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د ایران اسلامی جمهوریت او عمان هیواد مسقطه د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر مسعود پزیشیان د سفر په پای کې په ګډه بیانیه کې د دوو وړونو ملتونو په پیاوړو تاریخي پیوندونو، دوه اړخیزه پایداره ملګرتیاو، د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په متقابل احترام او په ټولو زمینو کې د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. په دغه بیانیه کې ایران او عمان په اقتصادي شراکت کې د نویو پکونو د پرانیستلو، د پانګونې او د مبادلاتو په زیاتولو کې له خصوصي برخې د ملاتړ، د نړیوالو او د سیمه ایزو غږملتیاو دوام، او د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د اقداماتو د غندلو لپاره خپله فیصله اعلان کړه. په دغه بیانیه کې دغه راز د اټومي موضوعګانو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د اسانتیاو په برابرولو کې د عمان هیواد د فعال رول او د کلتوري ډیپلوماسۍ د بلګې په توګه د پوسټ آفیس د ګډ ټکټ د چاپولو هرکلی وشو. په مقابل کې د عمان هیواد بچا هیله څرګنده کړه چې د ایران او د امریکا ترمنځ غیر مستقیمې خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر وړ موافقه او د یو تړون د لاسلیک دا سبب شي چې د نړیوال او د سیمه ایز امنیت او د سولې د پیاوړتیا ګډ هدفونه پوره کړي، او له مخکې څخه زیات د سیمې د هیوادونو لپاره د خیر، آرامښت او د پراختیا سبب وګرځي. ایران به هیڅکله د یورانیم د نه پخولو خبره ونه مني. ایران خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکی ویل، په هیواد کې د یورانیم د پخولو د دوام له اصل سره هر ډول توپیر لرونکی وړاندیز به زموږ لخوا د منلو وړ نه وي. هغه پرون د یورانیمو د پخالو په ارتباط د ایران د نرمخ پړه د اوازو په کامل ډول ردولو سره وویل په ایران اسلامي جمهوریت کې د یورانیمو د پخاولو دوام د هیواد د اټومي سند نه جلا کیدونکې برخې په توګه د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو بنیادی اصل دی او هر وړاندې یا نوښت چې له دغه اصل سره توپیر ولري یا د دغه حق د ځای کې دا زمینه جوړونکې اوسي د منلو وړ نه دی. هغه وویل چې د ایران او د امریکا د خبر اترو د راتلونکي پړاو د وخت او د ځای په حق له مشورې روانې دي او د چاري په نهي کې دا سره به عمان د خبراترو وخت او ځای اعلان کړي. ایران د یمن په هوایي ډګر د سیونیست رژیم بریدونه په کلکه وغندل. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بکایی د یمن د سنا په هوایی ډګر د سهونیست رژیم هوایی حمله او د یمن د هوایی چلند د یوې مسافر وړونکې الوتکې تباه کول د سهونیست نیوګر رژیم د ظلم او د یمن او د سیمې له مسلمانو خلکو سره د اسرائیلو د دښمنۍ بله نښه وبلله او هغه یې په کلکه وغندله. اسماعیل بکایی د اسرائیلو دغه حمله چې د حج په وخت او د وحی ټاټوبې ته د یمن د حجانو د انتقال او د حج په مناسکو کې د ګډون د مخه د نیولو په هدف سره ترسره شوي دي ستر جنایت وبله او دغه حالت د نړیوالو موسسو او په تیره بیا د ایکاو د نړیوال ارګان د جدي او د سمدستي پام او توجه کولو غوښتنه وکړه. د ایران د خارجه وزارت ویان د اسماعیل بکایی همنا د یمن د بندرونو هوایی ډګرونو د خوراکي موادو په ګودامونو او نورو ځایونو په شمول په مدني تاسیساتو او اقتصادي بېخبنیانو باندې د سهونیست ظالم رژیم بیا بیا تیری ته په اشاره سره دغه حمله د بشریت پر ضد جنایت او د جنگي جنایتونو روښانه مصداق وبله او ډګینه کړه د لویدیځ سیاسي ملل مسلمانو ملتونو سره د سهونیست رژیم وحشیانه جنگونه په ټوله سیمه او دنیا کې د ناامنۍ او د جنگ در پراخولو لپاره د دغه رژیم د مشرانو د هڅې او د سیمې له خلکو سره د اسرائیلو د ذاتي پردیتوب ښکاره نه ده. ایران پر ضد ګواښونو د ختمېدا یوازینۍ لره د اټومي وسلو جوړول دي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د پوځ متقاعد جنرال خالد نعیم لودی د ایران توغندوي توان او پرمختللیو سیستمونو ته په اشاره سره چې پراختیا موندلې ده وویل کاچیرې د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي خولۍ د جوړولو ټکنالوژي هم ترلاسه کړي او د هغه د قومندانۍ جوړښت او کنټرول هم کامل واوسي نور به د ایران د موجودیت پر ضد هیڅ ډول ګواښ نه وي. هغه د ایران د اټومي پروګرام په جیوپولیټیک اړخونو غور وکړ او هغه د ایران د خپلواکۍ او د بقا لپاره ستراتیژیک ضرورت وبله. د پاکستان د پوځ دغه پخوانی جنرال په خپلې شننې کې د سترو قدرتونو کړچار او د نړیوالې فضا ته په اشاره سره وویل کچیر ایران تر اوسه اټومي وسلې نوې جوړې کړي نو د تهران پر ضد به نړیوال دبونه دوام ولري. چې ایران هیڅکله دغه وس ترلاسه نه کړي خو کچیر ایران بریالی شوی وي چې دغه وس ترلاسه کړي یا هغې ته د رسېدا په درشل کې وي نو شرایط به بدل شي او په سیمه کې انډول بیرته تعریف کیږي. جنرال لودی او اوس مهاله تاریخ ته په حقیقي کتنې سره وویل د لیبیا او د عراق په شان اټومي دفاع پرته هیوادونه د پوځي تیریو قرباني شول او په دا ډول نظم کې قدرت یوازینۍ ژبه ده چې اورېدل کیږي او زیاته کړه کچیرې یو هیواد قدرتمن وي نور هیوادونه په هغه له تیری ډډه کوي خو کچیرې کمزوری وي نو په اسانۍ سره ځپل کیږي. د اسرائیلو سرزوري وزیر په حماس غورځنګ د زیاده باو غوښتنه وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د اسرائیلو د مالی خیپال سرزوري وزیر بازالل ستموتریچ پرون یو ځل بیا وویل د فلسطین په حماس غورځنګ باندې باید دوام ولري چې تسلیمېدا او په یو اړخیزه توګه د بندیانو خوشي کولو ته مجبوره شي. هغه زیاته کړه موږ باید د فلسطین د حماس غورځنګ پر ضد د کلابندۍ د کړۍ تنګولو ته هماغه راز دوام ورکړو او هغه مجبوره کړو چې یوې موافقې کولو ته تسلیم شي او د اسرائیلو ټول بندیان دی خوشی کړي. د اسرائیلو د مالیه دغه وزیر سموتریچ بیا وویل په حماس غورځنګ باندې د دباو کمیدل دغه غورځنګ ته د اکسیجن او د بیا ځواک د ورکولو په معنا دی او دغه چاره د فلسطین د حماس غورځنګ ته دغه امکان ورکوي چې ځان بیا منظم کړي او زه به هیڅکله د دغه کار اجازه ورنه کړم. هغه ادعا وکړه چې په دغه پړاو کې په حماس غورځنګ باندې د دباو کمول او له دغه غورځنګ سره د یوې جزئي موافقې لاسلیک کول به یو لیونتوب وي. د ویلو دا چې د سهونیست رژیم د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی او د نورو اروپایي هیوادونو په مرستې سره د فلسطین د بېوزله او مظلومو خلکو پر ضد لا تیرو څو میاشتو راهیسې جنایتونو او جرمونو ته دوام ورکړی دی او تر اوسه یې لا 350,000 څخه ډېر زیات کسان په دغه سیمه کې شهیدان شوي دي او په لکونو نور ژوبل شوي هم دي. د یمن پوځ به اسرائیلو ته د سختې حملې ګواښ ورکړی دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشات د سنا د نړیوال هوایي ډګر د کتنې پر وخت سهونیس رژیم ته په هی خطاب کې ویل، زموږ راتلونکي بریدونه به دردونکي وي او یمن به هیڅکله د فلسطین د غزې ترانګې د کلبندې د ختمېدا او د تیریو د بندولو تر وخت پورې د غزې ترانګې له خلکو سره د ملګرتیا کولو لپاره له خپلې فیصلې شاتګ ونه کړي. هغه ټینګار وکړ یمن به هیڅکله د فلسطین له خلکو سره له ملګرتیا کولو شاتګ ونه کړي او سهونیستان بیا د ګرم اوړي یعنی د حملو په تمه واوسي. د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشات بیا وویل، زموږ راتلونکي بریدونه دردونکي دي او زموږ توغندي کلکه اراده لري چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. هغه بیا ټینګار وکړ د یمن د پلازمینې سنا په هوایي ډګر د سهونیست رژیم تیری زموږ له حملو د تلاویو د دردیدونکي بیونکي دي او دغه تیری چې هر څه وي زموږ به هیڅکله له خپلې لارې شاتګ نه کړي او بلکې زموږ به له غزې د ډېر جهمیت او د ملاتړ د عملیاتو په لور بوزي. مهدی المشا زیاته کړه، هغه کسان به په الوتکې کې راشي او د سنایي هوایي ډګر به د خدای په حکم سره بیرته خلاص شي. د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد سهونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو ته په خطاب کې ټینګار وکړ، هیڅکله به ونه توانیږي چې زموږ د توغندۍ په مقابل کې د سهونیستانو ساتنه وکړي. المیدین ټلویزیون هم د یمن د لوړې سیاسي شورا د مشر مهدی المشاد په کول راپور ورکړ، زموږ هوایی دفاعي سیستم قادر دی له 15 ډول الوتکو سره مقابله وکړي او موږ د ټولې دنیا له مسافرانو غواړو چې د اسرائیلو بن ګوریون هوایي ډګر ته په الوتکو کې له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه چې دغه الوتنه امن نه دي. دغه راز د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر لوړ رتبه غړي محمد البخیتی هم په سنا هوایي ډګر کې د اسرائیلو بریته په غبرګون کې وویل، یمن به له غزې ترانګې خپلو ملاتړونو او حمایتونو ته هماغه راز دوام ورکړي او هره پیښه چې رامنځته شي د فلسطین ملت به یوازې پرې نه ږدي. سهونیست رژیم پرون په یمن باندې د خپلو تیریو په دوام کې د سنا په نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او هلته یې په رنوی او یوې الوتکې باندې هم حمله وکړه. د امریکا د سوداګرۍ محکمې د ټرمپ د ازادۍ ورځې نړیوالې تعرفې بندې کړې. زمون خبریال راپور کړی د امریکا یو فدرال محکمې پریکړه کړې ده ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړیوالو تعرفو یعنی ګمرکي مالیاتو په لګولو کې له خپل قانوني واک پخې اړولې دي چې دا د هغه د اقتصادي پالیسۍ لپاره یو لوی ګزار ګڼل کیږي. د نړیوالې سوداګرۍ محکمې پریکړه کړې ده چې د سپینې ماڼۍ لخوا ناپیش شوي بیړنی قانون نږدې په هر هیواد د تعرفو یعنی د ټیکسونو د لګولو لپاره یو اړخیز واک نه ورکوي. منهټن میشته محکمې ویل د امریکا اساسي قانون ته له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ سمبلولو لپاره ځانګړي واکونه ورکوي او دا واک د ولسمشر د اقتصادي خوندیتوب د صلاحیت لخوا نه منحل کیږي. د سپینې ماڼۍ مرستیال مطبوعاتي منشي ګوش ډیسای په بیان کې ویل، دا د نه ټاکل شوي قاضیانو دنده نه ده چې پریکړې وکړي څنګه باید یو ملي بیړنی حالت سنبال شي. د ویلو دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له 1300 میاشتو راهیسې د نړۍ د ډېرو هیوادونو پر ضد غیر قانوني تعرفو او ټیکسونو لګولو ته دوام ورکړی دی چې دغه چاره د ډېرو هیوادونو د خفګان او د نارضایتۍ سبب شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین پر ضد هم زیاتې تعرفې او ګمرکونه لګولي دي چې دغه چاره د چین لخوا د غبرګون د راپارېدا سبب شوې ده او چین هم د امریکا په جوړو شیانو باندې زیات مالیات او تعرفې لګولي دي. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
خبر دن کو اس بیو سیاسی تبصرہ در تاڑن دی کوچ دیران د اسلامی جمہوریت او دومان ہوا داڑی کو د پرختیا لتون صدی نومیگی د اسلامی ایران ولس مشر مسعود پزشکان په مسقط کې دومان لبچا حسام بن طارق سره کتناو کړو د دوړخیز د پرختیا او په حق لای مشوره وکړه د اسلامی ایران ولس مشر مسعود پزشکان په تیرې سه شنبه ورځ دومان پلازمینه مسقط ورغلی وو او مان ته لسفر د هیواد لبچا سره ل مشورې کولو د ایران د ولس مشر هدف له هر شي زیات د ایران له جنوبی ګوندی هوا سره د اړیکو پیوړی کول او د تهران د سیمې زیر ډیپلوماسي مضبوطول دي دیران ولسمشر مسعود پزشکیان دومان له بچا حسام بن طارق سره په کتنه کې په ټولو زمینو کې د ملګرتیا او په پراخولو کې دیران په چمتووالي ټینګار سره وویل مونږ داسې ظرفیتونه لرو چې کولی شو هغه د یو بل او د سیمې د نورو ملتونو د هوساینې او د پرمختګ لپاره استعمال کړو په دغو شرایطو کې به هیڅ خارجي هیواد د دې جوګه نه وي چې مسلمان ملتونه تر خپلې سلطې لاندې ورولي دیران ولسمشر پزشکیان دومان له بچا سره په کتنه کې په دفاعي او امنیتي حوزو کې د خپل مینځه ملګرتیا او د پراخولو او د اقتصادي او د تجارتي مبادلاتو د بهیر د سنولو پر ضرورت هم ټینګار وکړ هغه د ایران په بهرني سیاست کې دومان مقام ستراتیژي کو بالا وی ویل ایران په عمان هیواد باندې کامل اعتماد لري او دغه باور د اړیکو د پیوړی کولو او د تفاهمونو د تحقیقولو لپاره د دواړو هیوادونو د مسولیت نور په هم پسې درندوي د عمان بچا حسام بن طارق هم په دغه کتنې کې ویل کچیرې د تاجرانو د فعالیت لپاره پرانیستل شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به د معنا لرونکو حرکت کتون کې وو د ایران او د عمان د بندرونو اړیکې باید پراخ شي او د ایران جنوب ته د شمال د ریلګاډي ظرفیت هم د تجارت له نظره د عمان لپاره ډیر مهم دی دومان بچا په دوام کې زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي په حوزه کې له ملګرتیا بیا ډیر ملاتړ وشي او موږ په ګډو ګټو پوځي برخو کې له ایران سره د هر ډول ملګرتیا هرکلی کوو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
قرآن شهر د مقاومت بلګه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ د مقاومت ایثار او بریا ورځې په اړه درته له یو ځانګړي مطلب سره زفاتمی لخبل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شویم هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
خوږو دوستانو نن د خبرګولې د میاشتې دریمه نیټه یعنی د خرمشهر د آزادۍ کلیزه ده د مقاومت قربانۍ او بریا ورځ په دغه ځانګړي مطلب کې مونږ د خرمشهر د نیواک او آزادۍ شپو ورځو ته ورګرځو څو په چې د ایران یو مهم سرحدي ښار دی کوم چې د اته کلنې جګړې په بهیر کې د عراقي باسي رژیم لخوا نیول شوی وو او بیا له دښمنه د هغې د آزادۍ ښکلو شپو ورځو روایت بیانوو خوږو ملګرو د دیار لساوه نه پنځوسم هجری لمریز کال د وږي د میاشتې یوویشتمې نیټې په سهار یعنی د نولسسوه اتیم کال د ستمبر د دوه ویشتمې نیټې په سهار وختي و چې له اروند سیند نرمه هوا چلیده او د خرمشهر کب نیونکي ورو ورو د حلالې روزۍ د ګټلو لپاره خپل جالونه چمتو کول خلک په خپل ورځني ژوند بوخت وو او د ایران سویلی خار خرمشهر لا هم د دوبی تودوخه درلوده ناڅاپه اسمان غړم شو سترګې اسمان ته ونیول شوې د باسي عراقي رژیم جنگي الوتکو چې د وګو لاګړانو یعنی کرکس په څیر په خار باندې یرغل وکړ د خرمشهر د اوسیدونکو په زړونو کې ویره خوره کړه لڅو دقیقو په کم وخت کې لومړنی بمونه د خرمشهر په بیتفاق خلکو باندې وو ورېدل
خلکو هر ځای چې کولی شول پناه یوړه. ټول خلک په خار کې د لوګي او اور د خورېدو په تعقیب کې وو. هیچا باور نه کاوه چې د 1988 کال د ایران له نوي اسلامي انقلاب وروسته د عراق دیکتاتور صدام لاین به دومره بے ویرے پر ایران برید وکړي. دا هغه وخت وو چې د خار مظلوم او سولیز خلک د رزق د ترلاسه کولو په فکر کې وو. ماشومان لوبې کولې او د خار خلک په سولیز ډول ګرځیدل. خو یو تریخ او وحشتناک حقیقت را څرګند شو. په ایران باندې یو پراخه جګړه وتپل شوه چې د ایران او عراق ترمنځ د 1200 کیلومتر پولې په اوږدو کې وه. دا هغه وخت وو چې د ایران خلک د یو ظالم حکومت له نسکورېدو وروسته د ازادۍ او سولې غوښتونکي وو. د اسلامي انقلاب بریالیتوب 19 میاشتې تیرې وې چې د عراق جنایتکار دیکتاتور صدام د 1985 کال د الجزایر د سرحدي تړون په ماتولو سره پر ایران اتکلنه جګړه وتپله او د ایران د خاورې د یوې برخې د جلا کولو هڅه یې وکړه.
د نړیوالو قدرتونو په ملاتړ او د اروند سیند د ملکیت په غلط ادعا سره صدام باور درلود چې هغه کولی شي په دریو ورځو کې خرمشهر ونیسي او په دوامداره توګه یې خپلو ځواکونو ته ژمنه ورکړه چې دوی به په دریو ورځو کې د ایران پلازمینې تهران ته رسیږي او هر څه به ونیسي. خو د خلکو زړور مقاومت دا پلان مات کړ. عراقی ډګروال عدنان خیرالله په خپلو یادښتونو کې لیکي چې کله چې موږ خرمشهر ته ننوتلو موږ تمه درلوده چې خلک به وتښتي، خو موږ له هغو نارینهو او ښځو سره مخامخ شو چې په کلکه یې په خپل خار دفاع کوله. د جګړې د رسمي پیل او پر ایران د جنگي الوتکو له بریده مخکې په هغه وخت کې د عراق د حکومت لخوا دښمنانه حرکتونه او چلندونه موجود وو. د دې خوځښتونو دوام په یو بشپړه جنگ بدل شو. خرمشهر تر ټولو مهم خار وو چې عراق د جګړې په لومړیو میاشتو کې ونیوه. په ورته وخت کې خرمشهر ورستۍ خار و چې ایرانی مبارزانو په 1982 کال کې د څو عملیاتو له لارې آزاد کړ او د ایران خاورې ته ستون شو. د خرمشهر نیول د عراق لپاره د آبادان او اهواز په لور د پرمختګ او نورو ښارونو د نیولو لپاره یو سری زوه. له خرمشهر سره نږدې د شلمچه پوله د عراق د بصرې بندر دروازه ده. هغه بندر چې د عراق لپاره خورا مهم دی او په جګړه کې د خرمشهر نیول کولی شي د بصرې په وړاندې یو دفاعي لایه جوړه کړي. له همدې امله عراق د خرمشهر شاوخوا ونیول شو او یوې سیمې کې خپله قوي دفاع. خرمشهر په تاریخي توګه له 1980 لسیزې وروسته د ایران په اقتصاد کې ځانګړی ځای درلود، خو د جګړې په لومړیو اونیو کې یوه بله پیښه وشوه چې په ایران کې د ټولو سترګې د ښار ته واړولې. خرمشهر د عراقي اشغال په وړاندې ټینګ ودرید او د صدام لخوا د ایران د لوی جنوبي ولایت خوزستان د فتح کولو پلان شند کړ.
محمد جهان آرا د خرمشهر د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو درویش کلن قومندان وو. یو ولولناک او مقاومت لرونکی ځوان چې د خپل وطن په دفاع کې په زړه کې هیڅ ویره نه درلوده. په 1959 لمریز کال کې د تپل شوي جګړې په پیل سره شهید جهان آرا په خپل ژوند کې یوې نوي او برخلیک ټاکونکې مرحلې ته وارد شو. هغه چې د مخه د خرمشهر د سپاه پاسدارانو قومندان وو، د خاد د دفاع لپاره د ولسی ځواک د تنظیم او رهبرۍ مسولیت یې په غاړه واخیسته. په هغو سختو شپو ورځو کې هغه خپلو ملګرو ته ویلي وو چې موږ به تر خپلې وروستۍ ساه پورې دلته پاتې شو. د خرمشهر دفاع چې د دفاع او ازادۍ په برخه کې د وینې تویدا له امله د خونړي خار یعنی خونین شهر په نامه مشهور شو، د 1959 لمریز کال د وږي د میاشتې په 1 دښمن خرمشهر ته اور واچوه او ډاډه وو چې دوی به وکولی شي په 4 ساعتونو کې د 2 یونیټونو سره دغه خار ونیسي او بیا به د ذوالفقار یا پل للارې له خرم شهر سره نږدې د ایران یو مهم سرحدي ښار چې آبادان نومیږي ته هم لاسرسی ومومي، او په لنډ واټن کې به اهواز ته ورسیږي چې خوزستان د شهید جهان آرا د خرمشهر د مبارزانو او خلکو د 15 ورځنۍ دفاع د صحنې یوه برخه داسې روایتوي. مونږ د ژوندي پاتې کېدو هیله نه درلوده، مونږ مرګ په خپلو سترګو لیده. مبارزانو خپلو ملګرو ته د بیسیم له لارې خپل وروستي وصیتونه بیانول، او یوه کس په بیسیم یادښتونه اخیستل. دا یوه ډیره دردونکې صحنه وه. مبارزانو غوښتل چې ډزې وکړي، نو ما ویل مونږ خو تلونکي یو، نو راځئ چې د وینې او وسلو تر وروستۍ څاڅکي پورې له ځانه دفاع وکړو، او بیا مړه شو. ټانکونه له ټولو خواوو مخ په وړاندې روان وو. کله چې دوی د 150 میټرو واټن ته راورسېدل، نو ما د ډزو امر ورکړ. مونږ 4 RPG درلودل، او لکه څنګه چې مونږ لا کندې راووتو، مبارزانو لومړی ټانک وویشته، د دوهم ټانک بیرته په شا روان و. کله چې دا د بندر د یو کور له دیوال سره ولګېده، دا دردناکه پیښه وه چې زموږ ښار، زموږ د زیږون ځای او زموږ د ماشومانو د لوبو ځای په دې ډول ویجاړ شو. یوه ټانک شاتګ وکړ. ما د ټانک د شاتګ په لیدو سره زه ودرېدم او چغه مې پورته کړه چې الله اکبر الله اکبر، برید وکړئ چې دښمن په تیښته دی.
عزیزانو، له ټول ایران مبارزان د خرمشهر د دفاع لپاره تللي وو، او د ښار د خلکو تر څنګ دوی په زړورتیا، خالي لاس او پرته له وسلو او مهماتو ولاړ وو، او د ښار د اشغال مخه یې ونیوله. په دې مرحله کې شهید جان آرا د سپای پاسداران او ولسي ځواکونو په سمه توګه تنظیمولو او د اسلام د مبارزانو په وخت د ځای پر ځای کولو سره د عراقي ځواکونو لپاره په ساحه کې ساحه ټینګه کړه. خو د دښمن فشار هر ورځ زیاتېده، او ډېر جنگي تجهیزات او وسلې د جنگ میدان ته راوستلې. یو مبارز داسې وایي، دا د دې مقاومت په وروستیو ورځو کې و چې مبارزانو شهید جهان آرا ته د بیسیم له لارې خبر ورکړ چې ښار سقوط کوي. هغه په کلکه دوی ته دا پیغام واستوه چې موږ باید محتاط واوسو چې ایمان مو سقوط ونه کړي. شهید جهان آرا وویل، زه غواړم چې د خونین ښار د آزادولو او له ایران د دفاع د دغه داغ د پاکولو په لاره کې شهید شم. هغه او د هغه ملګرو خپل ژوند په اخلاص سره قربانی کړ. په خدای باور درلود. دوی د دښمن په وړاندې ودرېدل، او د شهادت او قربانۍ په کلتور سره یې د وسلوال دښمن په وړاندې مقاومت وکړ.
بلاخره د 15 شپو ورځو له سخت مقاومت وروسته د 1495 کال د لړم په 4 نیټه خرمشهر د دښمن لاس ته ورغی. د خرمشهر له نیولو وروسته د عراق د باس ګوند عسکر کور په کور ګرځېدل، او هر څوک یې چې لیدل نو وژل به یې. په دې ډول کابو 19 میاشتې تیرې شوې. د عراق د باس ګوند پوځ د جګړې په ډېرو جبهو کې بند پاتې وو، او هیڅ پرمختګ یې ونه کړ. دا هغه وخت وو چې امام خمینی په تهران کې په خپلې یوې وینا کې ټینګار وکړ، خرمشهر باید آزاد شي. دا یعنی دا چې هغه ځمکه او ښار چې د ایران ملکیت و باید بیرته واخیستل شي. په دې اساس او د ماهرو او هوښیارو ایرانیو پوځي ځواکونو په مرسته د بیت المقدس د عملیاتو پلان په ډیر احتیاط سره تیار شو. دا په داسې شرایطو کې وه چې هیڅ هیواد مرستې کولو ته تیار نه و، او ایرانی ځواکونه باید د عراق د باسي رژیم د پوځ په وړاندې چې د لویدیځ او ختیځ د دوو زبر ځواکونو په پرمختللو وسلو سنبال وو، په ساده وسلو چې کلاشینکوف ټوپکونو او RPG-7 ورسره وو سره جګړه وکړي. د 1923 کال د اپریل په 1:30 سهار وختي د بیت المقدس عملیات پیل شول. مبارزانو له 3 چورلیزونو د خرمشهر په لور پرمختګ وکړ، او په ایمان او فولادي هوډ سره وجنګېدل، او دښمنی مورچه په مورچه په شا وطن بوه. شهید سردار حسن باخری چې د عملیاتو په وروستیو شپو ورځو کې د بیت المقدس عملیاتو یو قومندان وو په خپل یو پیغام کې ویلی دی، نن شپه به یا خرمشهر آزاد شي یا به موږ خپل ژوند قربانی کړو. بلاخره د 1902 کال د مئی په 14 نیټه د غرمې په 12 بجو له 14 شپو ورځو پر لپسې جګړو وروسته د ایران ویاړمن بیرغ د خرمشهر په لوی جماعت کې پورته شو او له 1500 شپو ورځو نیواک وروسته خرمشهر آزاد شو. په همغه ورځ د پوځي مارچ له خبرولو وروسته د ایران اسلامي جمهوریت راډیو او ټلویزیون په یوه بیړنی خبر کې اعلان وکړ. خوګو اوریدونکو توجه وکړئ، خوګو اوریدونکو پام وکړئ، خونین شهر یعنی خرمشهر د وینو خار آزاد شو.
قدرمنو اوریدونکو، کله چې د خرمشهر د آزادۍ خبر خپور شو په ټول ایران کې د خوښۍ څپه خپره شوه. خلک سړکونو ته راووتل او خواږه یې وویشله. د ایران د اسلامي انقلاب مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هم په یو تل پاتې پیغام کې ویل، خدای خرمشهر آزاد کړ، دا بریا د ایمان معجزه وه. نن له ډیرو کلونو وروسته هر کال د غبرګولی په دریمه نیټه پرتمین مراسم ترسره کیږي. په خرمشهر کې خلک د شهیدانو قبرونو ته ورځي او درناوی کوي. د خرمشهر د مقدس دفاع موزیم هم د هغه خونړیو او حماسي ورځو کیسه بیانوي او په ښوونځیو کې استادان زده کوونکو ته د مبارزانو د زړورتیا په اړه وایي.
خوګو دوستانو، د خرمشهر د مقاومت بلګې د آزادولو په مناسبت د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
آسمانی
واده
ګلونو اوریدونکو، د ذلحجې د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام علي علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه واده ورځ ده. دغه ورځ د هغه آسماني پیوند یادونکې ده چې د یوې بې سارې کورنۍ بنیاد وګرځېده چې خلک یې د تل لپاره د خپل ژوند بیلګه او روده وګرځوي. دغه پیښه همداراز د واده ورځ نومول شوې ده. د خبرونې په دې شیبه کې به په دې اړه زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یوه وینا ستاسو پام ته راغواړو.
گرانو مینوالو، واده د سړی او ښځې په ژوند کې یو ډیره مهمه او اغیز لرونکې پیښه ګڼلی شو. هغه پیښه چې په آگاهی او پوهې سره او سما ترسره شي د ښځې او سړی د معنوي ودې سبب ګرځي. واده په ټولو دینونو کې من جمله عیسائیت او یهودیت کې په یو شان ترسره کیږي او په اسلام کې تر نورو دینونو زیات د واده مسئلې ته پام شوه دی. دغه الهی دین د ښځې او سړي لپاره د هغوی له جوړښت سره متناسب حقوق، د هغوی د ژوند لپاره ښکلي آداب
او د واده لپاره خاص اصول او راوده په نظر کې نیولې دي. اصل دا ده چې کورنۍ نیک مرغه او مضبوطه شي. د واده تر ټولو مهم هدف د کورنۍ جوړول دي. د ښځې او میړه په خپلو کې مینه او د نوې ژوند لپاره د ګډ مرکز جوړول د ښځې او سړي د روحي کمال او شخصیت د بشپړتیا سبب کیږي. که د کورنۍ چاپیریال سالم او روغ وي، د وګړو پر راتلونکي او د ټولنې په حالت مثبت او ارزښتمن اثرات لري.
د ذلحجې د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام علي علیه السلام او بی بی فاطمې د نیکمرغه واده ورځ ده. دغه ورځ دغه آسماني پیوند یادونکې ده چې د یوې بې سارې کورنۍ بنیاد وګرځېده چې خلک یې د همیش لپاره د خپل ژوند بیلګه او راوده وګرځوي. په دغه ورځ د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ترزوی حضرت امام علی علیه السلام د نړۍ تر ټولو د لوی او عظیم مېرمنې سره د مینې او محبت پیوند ټینګ کړ او خدای خپل غوره پیغمبر په دې خبره گواه ونیوه. د حضرت امام علی او بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده برکت د لمر هومره پراخ عمر لري. د دغه ژوند ښکلا دومره اغیزمنه ده چې نوم او یاد یې په تاریخ کې د تل لپاره تل پاتې کړ. په اسلام کې واده او د وګړي او ټولنې په سلامتیا کې د کورنۍ رول ته په پام سره د حضرت امام علي علیه السلام او بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده کلیزه په ایران کې د واده د ورځې په توګه نومول شوې ده.
د تاریخ د ډیرو کامیابو او بشپړو انسانانو په ژوند کې فکر مونږ لوړو اهدافو ته د رسیدو لپاره له هغوی د صحیح بیلګه اخیستلو او کارنده رودو غوره کولو ته بولی. هغه ټول کسان چې غواړي په خپلې کورنۍ کې د نیکمرغۍ په لور ګام پورته کړي، په دې لاره کې یوې مناسبې بیلګې ته اړتیا لري. دوی کولی شي د حضرت علي او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ژوند د نیکمرغه ژوند طریقې زده کړي. عزیزانو، یو ځل بیا د دغه نیکمرغه ورځې په مناسبت مبارکي درته وایو او د دغه جوړې د آسماني ژوند په مختلفو اړخونو یو څو شېبې غږیږو.
حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: لا خدای تعالی سره مینه یو داسې اور دی چې په هیڅ څه نه تیریږي مګر دا چې سوځوي، او یو داسې نور دی چې په هیڅ څه نه پریوزي مګر دا چې په رڼا کې ډوبوي. نو څوک چې له خدای تعالی سره مینه کوي، خدای د ملک او ملکوت هر څه هغه ته ورکوي. کله چې خدای غواړي کوم بنده عزتمن کړي، هغه په خپله مینه او محبت اخته کوي. د علی او فاطمه بیبي په وړې شانتې کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي د خدای عاشقان او مینه وال وو. د رب د مینې اور د هغوی کور د خدای په نور کې ډوب کړی او د کورنۍ غړي په خپل رب مین کړی وو. نو ځکه د خدای ښکلي صفتونه هم د دغه ښځې او میړه په وجود کې متجلی وو. هغوی په مینې او محبت سره خپل وړوکی او خټین کور په مینې او محبت کې ډوب کړی وو. د هغوی ملکوتي کور د لمانځه او له خدای تعالی سره د لمانځه لپاره ځانګړی کوټه لرله. لوی اهل سنت عالم ابن ابي الحديد لیکي: علي عليه السلام تر ټولو لمونځ ګزاره او عابد انسان وو. تر ټولو زیاتې روژې نیولې او مستحب لمونځونه به یې کول او همیشه ذکر کاوه. حضرت زهرا سلام الله علیها حتی د ژوند په ډیرو خوږو شیبو کې هم خپل زړه د خدای مینې ته ورکړی وو. هغې له خپل میړه سره د مینې په اوج کې بیا هم د خدای رضا لوړه ګڼله. د هغه د مناجاتو په یو برخه کې راغلي دي: ای خدایا، لتا پرته می هیڅ څوک سینه نه یخوي او ساګان می نه مسروروي او به لتا هیڅ څوک زما سترګې نه روخانوي. یو ځل ګران پیغمبر له علی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې ستا په خیال ستا میرمنه څنګه ده؟ امام علی علیه السلام سملاسی وفرمایل: د خدای په اطاعت کې تر ټولو ښه ملګری ده.
حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ټول نیک صفاتونه په یو ځای لرل او هڅه کوله چې د کورنۍ ټول غړي په دغه خلقو صفاتو په تیر بیا سرشندنې، بخشش، خضوع، احترام او داسې نورو باندې سنگار شي. رسول الله مبارک فرمایي: لور می فاطمه د نړۍ د ټولو خزو له اوله تر اخره سرداره، هغه زما د بدن ټوټه، زما د سترګو رڼا، زما د زړه میوا او زما په بدن کې زما روح ده. هغه په انساني شکل کې لما پیدا شوی یو هوره ده. کله چې د عبادت په محراب کې د خپل رب په در کې ودرېږي، رڼای د اسمان پرښتو ته ځلیږي، لکه څنګه چې ستوري د ځمکه د خلکو لپاره ځلیږي. او عزتمن او جلالتمن خدای خپلو پرښتو ته فرمایي: ای زما فرښتو، اوس فاطمه ته وګورئ چې زما په در کې ولاړه ده او اندامونه یې زما له ویرې او خشیت لړزیږي او په خپل زړه سره ما عبادت ته مخه کړې ده. گوا اوسه چې ما د هغې منونکي د دوزخ له اوره په امن کړل. په دې کورنۍ کې د غړو زړه او روح له قرآن کریم سره اخښلې ده او د فاطمی کورنۍ ټول اخلاق او مرام قرآن وو. د کورنۍ د پلار د قرآن تلاوت داسې په اوج کې وو چې د هغه په حق له ویل شوی: په خدای قسم، په قریشو کې هیڅوک له امام علی علیه السلام زیات قرآن نه لولي. بی بی زهرا سلام الله علیها به هم شپه ورځ قرآن لوسته او ورسره به یې مینه کوله. هغې بی بی به د واقعې رحمان او حدید سورو په لوستلو ټینګار کوه او فرمایل به یې: د دغو دریو سورو لوستونکي ته په اسمانونو کې د فردوس هستوګن ویل کیږي.
لبل خوا حضرت زهرا سلام الله علیها خپل کور د اسلامي معرفت زده کړې لپاره په بیسار په هانتون بدل کړی وو. د بچیانو له تعلیم نیولې په خپل کور کې د دینی او علمی کلاسونو تر جوړولو پورې هغه د خپل پلار په شان د اخلاق او تربیت کوونکی وو او د قران مجید استاد وو. هغه مقام چې یوازې د پیغمبر او دغه د اهل بیت دی، هغه یو عمر په پرله پسې هڅو سره د دینی معرفو د تعلیم او تبلیغ او د دیندارو کسانو د تربیت هڅه وکړه. دا تاریخي روایت چې راوی د متقیانو مولا علی ابن ابي طالب علیه السلام دی، د تعلیم او تربیت په مقام کې د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نستړکېدونکو هڅو او بے پای رحمت خودونکې دی. یو ورځ د مدینه یو شزه د بی بی فاطمه په خدمت کې حاضر شوه او وی ویل: زما یو بوډای مور ده چې د لمانځه په مسلو کې ډیر پوښتنې لري او زه یې رالېږلی یم چې هغه شرعي مسایل له تاسو وپوښتم. بی بی فاطمه زهرا وفرمایل: وی پوښته. هغه شزه ډیر زیاتې مسلې وپوښتلې او د هر یوې ځواب یې واورېده. په دوام خزې د پښتنو په زیاتوالي د شرم احساس وکړ او وی ویل: ای د خدای د رسول لورې، دا چې ډیره د خدمت ته حاضرېږم او په ډیرو پښتنو سره تاسو په زحمت کې اچوم، بخښنه غواړم. بی بی فاطمه زهرا وفرمایل: بیا هم راځه او هر پښتنه چې لرې کاوه. آیا که یو څوک د دې لپاره ونیول شي چې د یو دروند پیټی په بام ته وخیژوي او په بدل کې ورته سل د سرو زرو دینار ورکړی شي، نو دا کار به هغه ته سخت وي؟ وی ویل نه. بیبی ورته زیاته کړه، زه د هرې مسلې په بدل کې چې تا ته یې خیم له ځمکې تر عرشه پورې د فاصلې په اندازه لالونه او ملغررې په انعام کې اخلم، نو معلومه ده چې دا کار به ما ته ګران او دروند نه وي.
د امام علی علیه السلام او بی بی فاطمه ګډ ژوند په کورنیو مسایلو کې یوه بشپړه بیلګه ده. هغه څه چې د بی بی زهرا په کور کې کېدل ټولو د خدای له بې پای رحمت سرچینه اخیستې وه. په دغه نورانی کور کې د کار ویش د نبوي حکمت او علم څخه سرچینه اخیستله. د کور د کارونو چلول د بی بی زهرا په غاړه وو او د بهر چاره د امام علی علیه السلام په غاړه وي. کله چې رسول الله مبارک د کار دغه شان تقسیم امام علی او بی بی زهرا ته وړاندیز ک، بی بی فاطمه خپل خوشحالي داسې څرګند کړه، بې لختایا هیڅوک نه پوهیږي چې د کار په دغه ویش څومره خوشحاله یم، ځکه چې د خدای رسول زه له هغو کارونو چې د سړو دي من اکړم. د خدای د رسول وړاندیزی طرحه له هر څه زیاته د سړی او ښځې طبیعي او تکوینی استعدادونو ته ورګرځي. هغه طرحه چې د کورنیو دندو په ډګر کې نه ښځواکي غواړي او نه نرواکي، بلکې د کورنۍ د مینې او ایثار په رڼا کې د کار عادلانه ویش دی.
د کور د میرمنې تر ټولو لوی هنر له الهي حرامو او ګناهونو د کورنۍ د غړیو ساتل دی، چې همیشه د کورنۍ د غړیو رابطه له ملکوت او خدای تعالی سره ټینګوي. دا هغه هنر دی چې بی بی فاطمه زهرا اوج ته ورساوه. هغه بی بی امیر المؤمنین علی علیه السلام ته په خپل ورستی وصیت کې په دې ټکي په ټینګار سره داسې وویل: ای د ترزویه، تر څو چې ستا په کور کې وم دروغ می ونه ویل، خیانت می ونه کړه، او ستا له الهي اوامرو هیڅکله تیره نشوم. یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو د سپېڅلي رون او پاک پیوند په مناسبت تاسو قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او ورتیاوی د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیز آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړای شي، د غوړتیاوی یو شي، د غلاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وشایي چې الهي عزت څه ته وایي. ستر اسلامي تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایي. زموږ هدف باید دا وي او دا د 40 لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د 40 په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅ کله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.